شپې 9 بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترین کور د شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته سیمه ده. دې سیمې ته غځېدلې لاره د غرونو په منځ کې تیره شوې او له دې مخکې هم پر دې لار ورته پیښې شوې دي. نن د افغانستان په 14 ولایتونو کې تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان د ناروغۍ پر ضد د واکسین ورکولو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي،
یاد کمپاین چې 3 ورځې به ادامه ولري، د 6.2 میلیونه هغه ماشومان ته چې د 15 کلونو څخه کم عمر لري د پولیو واکسین به تطبیق شي. له قومي مخورو علما کرامو او په سیمه کې له بانفوذ اشخاصو څخه مو هیله ده چې زموږ د واکسین له ټیمونو سره په سیمه کې مرستندوی اوسیږي تر څو د پولیو واکسین کمپاین په سمه توګه تطبیق شي.
تیره میاشت د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دې کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته ویلي و چې دا بهیر له تیرو 2 میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له کبله درېدلی دی. په افغانستان کې تیر کال 6 ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت و، خو سږکال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په داسې حال کې ده چې سږکال په پاکستان کې د پولیو 1 مثبتې پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو. اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیون ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایی شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې 2 الوتنې ولري. د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته نړیوالې الوتنې بندې شوې، خو نږدې 1 کال مخکې لومړی فلای دوبای او ورپسې د روان کال په غبرګولي میاشت کې د ترکش ایرلاین هوایی شرکتونو کابل ته الوتنې پیل کړې، مګر د امارات او د هند هوایی شرکتونو الوتنې تر اوسه هم نه دي پیل شوې. د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیری د اوکراین پر پوله د روسي کورسک سیمې ته رسېدلی دی. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون به روان کړکېچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي زیاته کړه داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې له 6 لکو ډېر روسي سرتیری مړه یا ټپیان شوي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د 3 ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا حمله نن ماسپښین مهال په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي چې 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. سکال په چین کې د چړې په وسیله د حملو 2 پیښې وشوې چې په ځینو کې د ښوونځیو د زده کوونکو لاس و. تیره میاشت د چین په جنوبي ښار شنجن کې په یو برید کې 10 کلن جاپانی زده کوونکی ووژل شو. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د ایران د تایبات ښار چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو دوام په یوه مرکه کې څیړو.
په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي.
د افغانستان د بشری مرستو صندوق لس کلن شو. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د وضعیت په اړه یو ځانګړی راپور هم لرو. په نورو موضوعاتو کې د سپین بولدک چمن په بنده دروازه کې د لغړیانو د کاروبار پیکه کېدو ته مو په یو راپور کې کتنه کړې.
دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 زره کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکاره دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې پروګرام کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو لخوا د کور په کور تلاشیو راپورونه څیړو.
څنګه چې اورېدل کېږي هلته وهلو ډبول هم شوي دي. په شخصي حریم باندې تیری، تیلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناروا دي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته د ایران د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بی اسناد افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز اعلان کړی. حجت صدیقی د ایران خبری آژانس ته ویلي دي چې دا اقدام د خلکو د غوښتنې په اساس او په بیلابیلو ښارونو کې د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. د دې بندیز تر اعلان وروسته یو شمیر هغه افغان کډوال چې په تایبات کې اوسي اندېښمن شوي چې له تازه محدودیتونو سره به څنګه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړي.
د تایبات ښار د انقلاب عمومي څارنوال په شخصي موټرو کې د بې اسناد افغان کډوالو پر لېږدولو د بندیز له اعلان سره سم خبرداری ورکړی چې که څوک له دې پرېکړې سرغړونه وکړي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. حجت صدیقي تازه له ایرنا خبري آژانس سره په مرکه کې په ټینګار سره ویلي چې هغو موټر چلوونکو ته چې بې اسناد افغانان د یوې سیمې بلې سیمې ته لېږدوي قانوني سزا ورکول کیږي او د ایران د ملي امنیت شورا له پریکړې سره سم به یې موټر شپږ میاشتې توقیف شي. نوموړي زیاته کړې چې دا اقدام په بیلابیلو ښارونو کې د خلکو د غوښتنو پر بنسټ او د قضایي چارواکو په امر عملي شوی دی. یو شمېر افغان کډوال وایي چې دغو بندیزونو د دوی لپاره د ژوند شرایط لا سخت کړي او په وخت سره خپل کارونو ته رسېدل ورته ستونزمن شوي دي. د تایباد دوه اوسیدونکو شګوفې او فیروز د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
پرون مو د سناپ له لارې آنلاین ټکسي وغوښته. کله مو چې خپل معلومات داخل کړل هغه کس زنګ ووهه او پوښتنه یې وکړه چې افغان یاستی. موږ ورته وویل هو. له هغې وروسته اسناپ رانغی او هر څومره مې زنګ ووهه ځواب مې رانه.
در تایبات کس حق نداره.
په تایبات کې هیڅوک حق نه لري چې افغانان په موټر کې سپاره کړي. دې ستونزې په رښتیا زموږ پر ژوند اغېز کړی. که کار ته ونه رسېږو یا ناروغ شو یا روغتون ته ونه شو تلی نو څنګه به ژوند پر مخ یوسو؟
مریض شویم به بیمارستان بریم، پس چگونه زندگی پیش خواهد رفت؟
لبلې خوا د تایبات د انقلاب عمومي څارنوال حجت صدیقي چې ویل کېږي دغه ښار له مشهد ولایت څخه 225 کیلومتره فاصله لري اعلان کړی چې تایبات کې 14 هغه استوګنځایونه چې بې اسناد افغانانو ته پر کرایه ورکړل شوي وو مهر لاک شوي یا تړل شوي دي. ایرنا خبری آژانس د نوموړي له قوله زیاته کړې چې د هغو استوګنځایونو مالکان په دې تور چې بې اسناد افغان کډوالو ته کورونه په کرایه ورکړي محکمو ته معرفي شوي دي. په همدې حال کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله خپل نوم نه په ډاګه کوي وایي چې په ایران کې افغانان معمولا د ایراني وګړو له لارې او د هغوی په نوم کورونه کرایه کوي یا یې پیري. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دلته هیڅوک حق نه لري چې ملکیت او کور واخلي، یا خو باید د یوه ایرانی په نوم وي. په واقعیت کې دا خپله یوه ستونزه ده. داسې پیښې سوي دي چې قباله د ایرانی په نوم ده او هغه یې افغان ته نه ده ورکړې. په داسې حال کې چې اصلي مالک افغان دی او کور د یوه افغان د پیسو په مرسته اخیستل شوی دی.
د ایران د خراسان ورځپاڼې د راپور له مخې په روان میلادي کال کې د لومړیو شپږو میاشتو په ترڅ کې شاوخوا 23 زره غیر قانوني وګړي چې د ایران او افغانستان د ګډو پولو له لارې تایبات ته داخل شوي وو نیول شوي او له قانوني پړاوونو وروسته خپل هیواد ته لېږدول شوي دي. د د دوغارون پولی چې له تایباد څخه 30 کیلومتره لرې ده د افغانانو لپاره ایران ته د تګ او راتګ مهمه لار ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې ایران په افغان کډوالو فشارونه زیات کړي او په ډېرو لویو ښارونو کې یې د هغوی په کار فعالیت او تګ راتګ باندې سخت محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره ډېرو افغانانو په افغانستان کې د سختو شرایطو، بېوزلۍ او بېکارۍ له امله خپل هیواد د ایران او نورو هیوادونو په نیت پرېښی دی.
و مو اوریدل چې د ایران د تایباد ښار کې چارواکو په شخصي موټرو کې د بې اسناده افغان کډوالو پر تګ راتګ بندیز لګولی. له دې مخکې د ایران دولتي اژانس اسنا د لورستان د مرستیال والي مسلم مرادی په حواله راپور ورکړی و چې په کرنیزو ځمکو، تولیدي شرکتونو او ساختماني پروژو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي دي. په ایران کې پر دیره افغان کډوالو د تازه لګیدلو محدودیتونو په اړه مې د چارو له شنونکي سید زاکر شاه سادات سره مرکه کړې. ښاغلی سادات، د مرکه په پیل کې له افغانانو سره د ایراني چارواکو د چلند، د موارد د زیاتېدو د عواملو په اړه وایي.
په ټوله کې ایران د افغانانو سره یوازې نه، بلکې د ټولو مهاجرینو سره داسې ناخوالې شروع کړې دي چې یعنی د ټولو انساني او اسلامي قوانینو خلاف. له بده مرغه زه فکر کوم په دوی باندې نور د دې تر څنګ چې اقتصادي فشارونه زیات شوي دي، دوی په دې ویره کې دي چې ګواکې دننه هیواد کې به دوی ته سرخوږي د مختلفو نورو هیوادونو په ذریعه ورته جوړه شي. دوی پرون هم دغه اعلان رسمن وکړو چې دوی به تر یو کال پورې 1 میلیون مهاجر د دې هیواد وباسي، او دا نه دي ښودلي چې دی کې به څومره افغانان یو څومره به نور هم څوک وي که به نه وي. خو دا بیخي په ډاګه ویلي چې تر یو کال پورې به مونږ خامخا 1 میلیون مهاجر د دې وباس. او اوس ډېر زیات بندیزونه هم لګولي په دوی باندې د تګ راتګ، د درسونو، د مکتبونو، او په څنګ کې په اصطلاح دغه بد وضعیت وهل تکول او د لارې نه تری تم کېدل چاته کورنۍ نه خبرېږي د بیا وخته د هغه نه ویستل شوي وي د ایران نه.
بله صدات صاحب، افغانان په تیرو تقریبا 40-50 کلونو کې په ایران کې اوسېدل په میلیونونو په شمار باندې، اوس څه بدل شوي دي چې د خلکو په وضعیت کې د اداري چارواکو په چلند کې بدلون راغلی؟ په افغانستان کې څه بدل شوي که په ایران کې څه خاص لوی بدلون راغلی؟
زه فکر کوم په دواړو خواو کې بدلون ځکه راغلی دی چې د دوی اړیکې اوس د افغانستان د اوسني حاکمانو سره تر ډېره بریده پورې ډېر ښه شوي دي. امکان لري چې د یو تفاهم په نتیجه کې هم دا کار شوی وي، خو په دې کې بیا د ډېر داسې افغانان هلته شتون لري چې د پخواني حکومتونو چارواکي دي یا پاتې شوي هلته افسرانو یا کارمندانو. د هغو دپاره بیا دا د ژوند خطر دی، ځکه کوم هېڅ داسې تضمین وجود نه لري چې ګواکې دوی د ایران څخه وویستل شي او هلته بیرته په افغانستان کې به د دوی ژوند تضمین وي. له بلې خوا نه دوی اوس د هغه تهدیدات سره چې مخامخ دي، د په ځانګړې توګه د اسرائیل سره په ټکر کې، دوی سخت ویره لري د دې نه چې مبادا د بهر نه خو به دومره کار وشي که ونه شي، خو چې دننه هېواد من نه مونږ ته څوک نور به مونږ ونه چوي. نو یو دوه درې تروریستي پېښې هم تازګۍ کې شوي دي دلته دننه، چې دوی داسې تهمت لګي چې ګواکې په دې کې افغان مهاجرین ښکېل دي، خو ثبوت شتون نه لري. لکن دغه تهمتونه پر بنسټ باندې دوی غواړي چې ځان لږ د دې نه فارغه کړي او اقتصادي فشارونه هم ځان وباسي، او داسې وایي چې مونږ تر ډېره بریده پورې هېواد مطمئن کېږي، هېواد مو د امنیت د لحاظه تضمین کېږي.
بله،
دوی دا اند چې پرونی بیان کړی.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت واکمن شوی او د دوی اړیکې له ایرانی چارواکو سره هم تقریبا په یو ښه حالت کې دي، ډېر ښه اړیکې، توده اړیکې سره پالي. دا توده اړیکې به تر دې حده وړاندې لاړ شي چې مثلا یو تعداد د پخوانی حکومت چارواکي یا د طالبانو مخالفین چې په ایران کې دیره دي هغه به د طالبانو لوري ته وسپارل شي؟
په دې کې زه شک نشم کولای، ځکه چې د ایران اخوندی نظام کې هر هغه څه چې تاسو تصور هم نشئ کولای امکانات شتون لري. دوی د خپل د ګټو لپاره هر ډول معاملې په خام کړی دي، اوس به هم وکړي او په راتلونکي کې هم.
د چارو شنونکي سید زاکر شاه سادات و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسالو د بحث معتبره مرجع ده.
په دې وروستیو کې د افغاني بیې د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې دي. تیرونی د افغانۍ ارزښت د ډالرو په مقابل کې راکم شو، په داسې حال کې چې بیا له هغه مخکې د نورو میاشتو پرتله یې ارزښت په کمساري ډول لوړ شوی و. د بهرنیو اثارو او په ځانګړې توګه د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د بیو ټیټېدو د اوړو، وریجو، غوړیو او نورو توکو اوبښۍ پر بیو هم اغیز کړی.
لېوې ونې راهیسې افغانۍ د ډالرو په مقابل کې له یو لړ بدلونونو سره مخ شوې او په بیو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د نورو میاشتو په پرتله د افغانیو بیې د امریکایي ډالرو په مقابل کې په کمساري توګه لوړې شوې وې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د مرکزي بانک د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې نن دوشنبه د اکتوبر 28مه د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیه 2.5 افغانۍ او د پلورلو هغه 3.5 افغانۍ و. په سرای شاهزاده کې د بیلابیلو صرافیو د معلوماتو له مخې یو ونې وړاندې د یو امریکایي ډالر د پیرلو بیا 6.8 افغانۍ او د پلورلو هغه 6.15 افغانۍ و، چې په تیرو وو ورځو کې په هر سلو ډالرو کې 600 افغانۍ زیاتوالی ښیي. له دې سره هم مهاله په کابل ښار کې د خوراکي توکو یو عمده پلورونکی احسان الله وایي چې په تیرې یوې اونۍ کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي.
قبلن قیمت روغن
مخکې 5 لیتر غوړي په 420 افغانۍ و، خو اوس 520 افغانۍ ته رسیدلې. همداسې یوه 50 کیلویی د اوړو بوجۍ 1450 افغانۍ و، خو اوس یې قیمت 1550 هغه ته لوړ شوی. دا بدلونونه تیرې یوه اونۍ کې راغلي.
د کابل ښار ځینې اوسیدونکي وایي کله چې د ډالرو بیې راښکته شي د توکو په بیو اغیز نه کوي، خو چې لوړې شي نو د توکو بیې هم ورسره لوړېږي. د کابل ښار دوه تن اوسیدونکو وحید او برهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
وقتی که دلار در برابر پول افغانی قیمتش
پایین کله چې د ډالر قیمت د افغانیو په وړاندې کمیږي، له بده مرغه د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه کوي، خو له لوړې دو سره د توکو بیې هم لوړې شي. د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او د ژمي پر رسېدو خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د سون توکو بیې لوړې شوي او له بله پلوه بیکاري هم بیخي زیاته سوې ده.
د اقتصادي چارو یو شمیر پوهان له ډلې محمد بشیر دودیال وایي چې افغانستان اوس د پیسو د ثبات په برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی.
افغانستان متاسفانه د ثبات په حال کې نه ده. موږ د دې شاهدان یاستو چې د افغانستان په اقتصاد کې تولید، د خلکو استخدام او مصرفیت، زموږ تجارت، صادرات او سیاسي وضعیت دا ټول دائم د تغییر په حالت کې دي، بدلون په حالت کې دي او دا تر ټولو اول په اقتصاد باندې تاثیر کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان مرکزي بانک بیا ویلي هڅه کوي چې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت خوندي او د بانکي سیستمونو د پیاوړتیا، د قیمتونو د ثبات او د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د معلوماتو او احصایې ادارې د میاشتنی راپور له مخې ویلي چې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو په ارزښت کې د تیر کال د میزان او سمبولي د میاشتو په پرتله 1.4% زیاتوالی راغلی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له سختو ننګونو سره مخامخ دی او بېوزلي د کړکېچ تر بریده رسېدلې او د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچاوي په افغانستان کې د بشري مرستو د وجهي صندوق له جوړېدو یو لسیزه تیریږي، خو هم میلیونونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچاوي چې روان وضعیت میرمنې تر نورو وګړو زیاتې اغیزمنې کړې دي. یو شمیر بېوزله میرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د افغانستان د بشری مرستو وچی صندوق AHF لسمه کلیزا په داسې حال کې را رسیدلی چې د ملګرو ملتونو د بشری چارو د همغږۍ اداره وایي په دې موده کې له مرستو سره سره د اړمنو افغانانو شمیر لا هم مخ په زیاتېدو دی. پرون یکشنبه د اکتوبر 20مه اوچا د دغه صندوق د لسمې کلیزې په مناسبت په خپور کړي راپور کې ویلي چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 23 میلیونو ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي د افغانستان د بشری مرستو صندوق AHF په 2014 کال کې په هیواد کې د ستراتیژیکو بشري مرستو او چټکو اقداماتو د ملاتړ لپاره تاسیس سو. د ملګرو ملتونو اړوند غې ادارې ویلي په تیرې یوه لسیزه کې په افغانستان کې دغه صندوق د بیلابیلو بیړنیو او بشري مرستو سربیره دغه هیواد دوامداره جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ، زلزلې، د خوراکي توکو نه خوندیتوب، د کووېډ-19 یا کورونا وبا، بېوزلي او بیکاریو سخت ځپلی دی. په راپور کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې جویس موسویا په حواله راغلي چې نوموړي له نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د بیړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره د دې صندوق د ملاتړ د دوام غوښتنه کړې ده. نوموړي ټینګار کړی چې دوامدار نړیوال ملاتړ حیاتي رول لري تر څو په خبره یې ډاډ ترلاسه شي چې بشري مرستې په دې بحران ځپلي هیواد کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته ورسیږي. خو د اوچا د راپور له مخې په دې وروستیو کې یعنې د طالبانو د حکومت له لوري لګول شویو محدودیتونو تر نورو ښځې او نجونې ډېرې اغېزمنې کړي او د ټولنیزو محدودیتونو او اړینو خدماتو ته محدود لاسرسي له امله له ګڼو ننګونو سره یې مخ کړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې چې د خپلو کورنیو سرپرستانې هم دي له سختو اقتصادي ستونزو شکایت کوي او وایي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي او د 5 ماشومانو مور نفیسې ازادي راډیو ته وویل
چای خوړلو تنن لرو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې موږ سره مرسته وکي او تی سوړ شوې دا د خوړلو اچای نه لرو پوخا خو خوړلو ایران پاتیو څنګه د شپې ورځ تیر کو او د مواد سوخت چې دی تیر ګرانه شوې دا.
د کابل ښار اوسیدونکي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت مامور نسرین بیا ازادي راډیو ته وویل چې له هغه مهاله چې طالبانو پرې د کار بندیز لګولای دا او کورنۍ آن د درې وختونو پوره خوړنه لري.
شخص خود من یتیم تا دوشم از وظیفه خدا از روی ما گرفت. مشکلات دو برابر شده.
ما تا یتیمان را لغاری دی. دن دخو خدا ایرانا وخیسته. ستون زی مدوه چند زیادی شوی. پدی دو کلونو که هقو خزو چه مخکی دن دی در لده. حالا دن دو لده شوی. اوس لزخت زیاد و ستون زو سر مختی. زخ بلا کلا کلا دی خلکو کورونو که کار کوام. حقا هم که کم کورانه سلیا یو نیم سل افغانه ای را کری.
دا پدا سی حال که دا چی دا بیلا بیلو نریوالم رسندوی بند ستونو در راپورونو لمخې پر افغانستان د طالبانو تربیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلی او بیکاری خپل اوج ته رسیدلې ده. د راپورونو لمخې اوس مهال د افغانستان له نیمایي ډیر وګړي درې وخته پوره خوړه نه لري او آندا چې سرګونه میرمنې په ځنګړي ډول هغه چې خپل کوچنیان ته شیدې ورکوي او یا هم امیندواره دي دوی او ماشومان په سخت خوارځواکۍ اخته سوي دي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي د سپین بولدک چمن دروازه کې پر تګ راتګ د پاکستان د حکومت لخوا د وسه شویو محدودیتونو له کبله د سیمې زرګونه اوسیدونکي وزګار شوي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې د ادارې مشر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې له 15 تر 30 زره کسان چې په سپین بولدک چمن کې په وړو کارونو بوخت وو هلته د وضع شویو محدودیتونو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړې دي.
د ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې سپین بولدک ولسوالۍ ځایي چارواکي وایي د سپین بولدک چمن پر لار د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې حتمي کېدو د ګڼو ستونزو تر څنګ د غلطه زرګونه کسان بیکاره کړي دي. د سپین بولدک د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر محمد شفیق اڅکزي نن دوشنبه د اکتوبر 28مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
15 غریب خلکو د سهار او د ماښام نه پکه باندې به پر دغه پیدا کوله چې د لغړی چانس یا د لغړی کاروبار یې پیکج خلکو ورته وایه. دغه لغړیانو به یو غوټه وړله د 15-20 زره کورنۍ د دغه فیصلې څخه د تیر یوه کال څخه بیکار دي چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
په ورته وخت کې د سپین بولدک یو اوسیدونکي سمیع الله اغا د وضع شویو محدودیتونو له کبله د رامنځته شویو نورو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ظلم هم پر مش کیږي او برته وهي هم مجوجه غملري. مقصد دا دی چې ډیر زیات ظلم پر شروع دی. دا خلګه د ډیورین لین په دغه کې مشتر بیلی مشتر جلاکی هغه خاور دی وای اخواتی دا خاور دی اخواتی ورور دلته زموږ خوندي وڅوی دی دلته زموږ مطلب ورندارګان دا غزي دی برته نو تک را تک زموږ د بیخي ډیر زیات دی مجبوریان ډیر زیات دی.
د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې پر ډیورنډ کرخه د چمن او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزې لرل لازمي کوي. هغه مهال د پاکستان حکومت ویلي وو چې د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې څخه به دغه پریکړه عملي شي او دا ګامې د امنیت د ټینګښت او قاچاق د مخنیوي لپاره مهم بللی وو. د پاکستان د حکومت له دغه اعلان وړاندې په دغه سیمه کې د کرخې دواړو غاړو ته خلک په تذکیرو او شناختي کارتونو تګ راتګ کاوه. د پاکستان حکومت د دغه پریکړې په غبرګون کې د بلوچستان په چمن ښار کې خلکو احتجاجونه پیل کړل چې د څه باندې یو کال په تیرېدو لا هم دوام لري. د چمن پرلت یو تنظیموونکي محمد صادق څکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جهان هر شی اوسادی چې د افغانستان سپین بولدک چمن در مابین د اویا کالو دا متاثره مړي پراته خپلې ادارې ته نه پرېږدي. د مړي څخه پاسپورټ غوښتل زه به درته ووایم چې زموږ کرابتونه انانات کلتور ټول پکې تباه سو. لار نه شو خلاصه پرلت سخت ګام اخلي چې نتایج به ډېر خطرناک وي.
د ښاغلي اڅکزي په خبره کې هم د پاکستان حکومت په کراتو د دوی پر وړاندې له زور او جبر څخه په استفادې فشار راوړی خو دوی به هیڅکله له خپلې غوښتنې په شانې شي. د یادونې دا چې د روان اکتوبر میاشتې په 14 په خیبر کې د پښتنو قومي جرګې هم په زغر د اعلان وکړ چې ډیورنډ کرخه په رسمیت نه مني او پر ډیورنډ کرخه دې له پاسپورټ او ویزې پرته تګ راتګ وشي.
السلام علیکم. نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ په ولسوالۍ کې دولتي کلینیک چندان وجود نه لري خو شخصي کلینیکونه چې څومره هم شته هلته هم خاص نرسان یعنی نسایي ولادي شجینه ډاکټرانی نشته ځکه چې دا چې په افغانستان کې پوهنتونونه د ښځو پر مخ کاملا بند دي نو ځکه د شجینه ډاکټرانو کارکونکو هغه وجود هم تقریبا په ټول افغانستان خاصتا په ارغنداب ولسوالۍ کې پر نشت حساب دي. زموږ غوښتنه او پوښتنه له اسلامي امارت نه همدا ده چې لطفا مهرباني وکړئ ارغنداب ولسوالۍ هم د نورو ولایتونو د نورو ولسوالیو په شان همدلته هم مریضان پیښیږي خاصتا ښځینه ډاکټرانو ته زیات ضرورت لرو. دلته ښځینه کارکونکي ډاکټرانې باید ولېږي او تر څنګ یې پوهنتونونه د ښځو مکاتب باید خلاص یې تر څو موږ په آینده کې تکړه او پیاوړی ډاکټرانې ولرو تر څو بهر ته د تداوي دپاره موږ ضرورت پیدا نه کړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو سلامونه. په دې هیله چې جوړ وروغ د تل په شان بیا هم زلمه هیوادمل له هلمند کجي کلو سالي څخه بیا د واټساپ په رابطه د سره ځای سوی د امارت اسلامي لوړپوړو مشرانو څخه مو د هیله غوښتنه داده چې زموږ په کجي کلو سوالۍ کې د بایومیټریک یا کمپیوټری تذکریه نسته، نمایندګي دلته نسته. نو په ولایت کې کېږي هلته هم په میاشتو یوه تذکره نه راوځي. نو دلته چې دی سمیکاټان پر کاغذي باندې نه رجستروي. نو دلته اکثره سمیکاټان زیات بیا تذکری سمیکاټان دي چې هغه هم کمپنۍ وربندوي یا یک طرفه بندوي یا یک مخیزه بند کړي. نو له امارت اسلامي څخه مو دا غوښتنه ده چې په ولسوالۍ کې هم کمپیوټري تذکرې نمایندګۍ فعال کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نه نیمه بجې شوې د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې 19 بحث پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په روزګان کې د طالبانو چارواکو په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې د 8 کسانو د مړینې او د یو تن د ټپي کېدو خبر ورکړی. د روزګان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي دي چې پیښه نن سهار وختي شوې ده. بیان زیاتوي چې د پیښې علت د سړک خرابوالی و. ګیزاب ولسوالۍ د ترینکوټ شمال لویدیځ په 110 کیلومترۍ کې پرته ده. د سیمې ته غځېدلې لار د غرونو په منځ کې تېره شوې او له دې مخکې هم پر دې لارې ورته پیښه شوې دي. نن د افغانستان په شپارسو ولایتونو کې تر 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزان پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل رسنیو ته په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه معلومات ورکړي. په افغانستان کې تیر کال شپږ ماشومان د ګوزان په ناروغۍ اخته شوي وو چې ټول د ننګرهار ولایت وو، خو سږ کال بیا 22 مثبتې پیښې ثبت شوي او دا په تاسیال کې ده چې سږ کال په پاکستان کې د پولیو 140 پیښې ثبت شوي. په پاکستان کې هم نن د پولیو پر ضد د واکسین ملي کمپاین پیل شو او اټکل کېږي چې شاوخوا 45 میلیونه ماشومان به د کور په کور کمپاین په ترڅ کې واکسین شي. د افغانستان او قطر ترمنځ د مستقیمو الوتنو د پیل موافقه نن په دوحه کې لاسلیک شوه. په دوحه کې د افغانستان سفارت چې طالبان اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دا موافقه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستیال د قطر د ملکي هوایي چلند ادارې له سرپرست سره لاسلیک کړه. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ الوتنې څه وخت پیلېږي. له بلې خوا د ایران ایر تور هوایي شرکت نن کابل ته الوتنې پیل کړې. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي دي چې د ایران د هوایي شرکت به افغانستان ته په اونۍ کې دوه الوتنې ولري. د ناتو عمومي منشي وایي دا تلواله تاییدوي چې د شمالي کوریا سرتیري د اوکراین پر پوله د روسیې کورسک سیمې ته رسېدلي دي. مایک روټه نن په بروکسل کې د وینا پر مهال وویل د اوکراین په جګړه کې د شمالي کوریا د سرتیرو ګډون پر روان کړکیچ نور هم پراخ کړي. د ناتو عمومي منشي یادونه وکړه چې داسې مهال چې د اوکراین په جګړه کې لشپږ لکو ډیر روسي سرتیري مړه یا ټپیان شوي دي، دا اقدام د ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناکامو هلو ځلو نښه ده. او د چین پولیس وایي چې په پلازمینه پیکینګ کې یو ښوونځي ته نږدې د چړې په وسیله د برید په نتیجه کې د دریو ماشومانو په ګډون 15 تنه ټپیان شوي دي. دا حمله نن ماسپخین محل په هایدیان نومې سیمه کې وشوه. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې یو 50 کلن مشکوک کس د دې برید په تړاو نیول شوی دی. د دې برید د علت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د نن ورځې 25 دقیقې بحث ته شرغ لاس. نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشی پر موضوع خبرې کوي چې ځینو کسانو ورباندې انتقاد کړی دی. د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې طالب ځواکونو د دې شهر په ځینو سیمو کې خلکو ته له هر ډول خبرتیا پرته کور پر کور تلاشی او پلټنې پیل کړې چې اوس هم دا بهیر روان دی. د دوی په خبره طالب ځواکونو په دې سیمو کې خلک ان له کورونو بهر پلټلي او شخصي وسایل لکه ټلیفونونه یې ګوري. له دې وړاندې هم د طالبانو حکومت په کابل او ځینو نور ولایتونو کې کور پر کور تلاشي او پلټنې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې دا تلاشي د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره کیږي او که خلک د ده په وینا د ځواکونو له بد چلند څخه شکایت لري په دې اړه دي د دوی د حکومت اړوندو اعلانو سویو شمیرو ته زنګ ووهي. دا ځل په کابل کې کور پر کور تلاشي داسې وخت کېږي چې څه موده وړاندې د کابل پر هوایي ډګر لږ تر لږه دوه راکټونه وویشتل سول. اخوا له غور څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د طالبانو ځواکونو د شنبې په ورځ په دې ولایت کې پر یو شمېر موترزو خلکو ډزې وکړې او شپږ تنه ټپیان کړل. د غور په پسابند ولسوالۍ کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې د نوم له اخیستلو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو ځواکونه وروسته له هغې د خلکو له مقاومت سره مخامخ سول چې غوښتل یې د سینی سیمې یو شمېر کورونه تلاشي کړي. د طالبانو امنیتي سرچینې ادعا کوي د سیمې اوسیدونکو چې د اعتراض لپاره هلته راټول سوي وو د طالبانو پر پوسته برید وکړ، او د طالبانو ځواکونو هم په ځواب کې پر دوی ډزې وکړې چې په نتیجه کې شپږ تنه اعتراض کوونکي ټپیان شول. په غویي اسور میاشت کې هغه مهال چې د طالبانو ځواکونه د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قرلوخ سیمه کې د کوکنارو د کروندو د ویجاړولو لپاره سیمې ته ننوتل او د خلکو له سخت مقاومت سره مخامخ شول، پر معترضانو یې ډزې وکړې. د دغو ډزو په نتیجه کې د نظام الدین په نوم یو بزګر ووژل سو او درې نور کسان ټپیان شول. په دې بحث کې همدا څېړو چې کور پر کور تلاشي ولې کېږي، او تر دې مخکې سویو تلاشیو ولې کومه نتیجه نه ده ورکړې، او ولې وخت نا وخت د خلکو پر اعتراضونو ډزې کېږي. په څو شېبو کې له میلمنو سره همدا مسأله څېړو. د 25 دقیقې بحث میلمانه دي د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری په جرمني کې د پونتون استاد محمد اساق اتمر د غرض د افغانستان ملي امنیت شورا په خوانی ویان مولوی رحمت الله اندړ میلمنو ته شرغلاس پوین په پیل کې شغلی اتمر تاسو تر زو ستاسو نظر څه دي چې کور پر کور تلاشی د څه د پاره کیږي او څومره به ستاسو په نظر موثریت ولري؟
یقینا چې د طالبانو په راتګ سره درې کاله مخکې د کابل خلک دغه تلاشیو ته ډېر مثبت عکس العمل وښود، ځکه یو خو دغه ډلې د تلاشي دپاره چې ورتلې هغه په اصطلاح هغه کلتوري مسایل او نور اجازه او مثلا د ښځو په شمول د تلاشي په حیات کې اې کسان چې موجود وو، یعنی داسې اعتراض په دغه تلاشي باندې نو هغه لومړي ځل. لیکن اوس کله چې طالبان دا اعدام کوي چې ټول افغانستان د دوی په واک کې دی او امنیت هم ټینګ دی، نو بیا دوی ولې اول خو د کله چې دوی تلاشي کوي باید مخکې تر مخکې نه دوی کورونه ته اطلاع ورکی، یا د مسجد د ملا امام د خانه، یا د وکیل گزار د خانه، یا مثلا دوی سره باید د محکمې حکومی چې قانونا دوی یو کور ته ننوزي نو باید اول خو د ښځو احترام وشي، د ماشومانو او د سپین ږیرو، څنګه چې اورېدل کېږي لیدل کېږي، تا وهلو ډبول هم شوي دي د دوی په شخصي حریم باندې تیرای د دوی تلیفونونه لټول، دا خبرې دي چې کاملا ناسم او ناروا دي. په اسلام کې تاسې که وګورئ هلته سری آیت دی چې تاسې بدون د اجازې نه د خلکو کور ته مه ننوځئ، او دا په هغه وخت کې لا خو تلاشي او امنیت دا خبرې مثلا نه وه، حتی بې اجازه ننوتل یو کور کې دا د اسلام د شریعت خلاف دی. اوس نو دغه مشکل راپېښ شوی، زه داسې فکر کوم چې طالبان دې په دغه برخه کې باید فکر وکړي، دوی دې د خلکو فرهنګ او کلتور او عناناتو ته احترام کړي، خپله اسلامی شریع حکومت د خپل ځان باندې دوی تطبیق کړي، اول د دوی خپل هغه شریعت خپل ځان باندې تطبیق کړي، بیا د نور کسانو ته جزا ورکړي چې هغوی که کوم سر رانه ونه کړي.
ډېر مننه مولوی رحمت الله اندړ هم را سره دی. اندړ صاحب، تاسې هم بحث ته شر اغلاست. د اسلامي اصولو له مخې که چیرې د چا کور یا بل شخصي حریم تلاشي کیږي، باید کوم ټکي ستاسو په نظر په پام کې وساتل سي؟
کور د انسان تر ټولو هغه محرم ځای دی، تر ټولو هغه ځای دی چې هغه انسان پکې سکون احساس کوي، او دې ته په عربي کې مسکن هم وایي، یعنی ځکه چې انسان سکون احساس کوي او هلته پکې سکونت کوي. یوازنی تر ټولو زیات د آرام ځای او د استراحت ځای هماغه کور دی، تر ټولو زیات د امن او د امنیت ځای هماغه کور دی. په همدې خاطر باندې په اسلام کې مخکې د بحث دروند میلمه ورته اشاره وکړه چې په اسلام کې دا اجازه نشته د یو چا کور ته بغیر له اجازې تور نه نیوځي. حتی د نبی کریم صلی الله علیه و سلم یو حدیث ته یو صحابي دی، هغه وایي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم د ما کور ته راغی، هغه وخت کې دروازې نه وې، نو د سلام په اچولو باندې به اجازه اخیسته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دروازې شاته سلام واچاو او ما جواب ورنکو، جواب مې ځان سره پټ ورکو، هغه وانه ورې بیا یې سلام واچاو، د دریم ځل لپاره چې سلام واچاو زما له طرفه یې جواب ترلاسه نکو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو وزل پمند تر دروازې پسرا او ته ما بیا می نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ما ته استا سلام اچول خوند راکاو پام دې خاطر باندې ما غوښتل تا ډیر سلام واورم وای سلام خو اجازه ده ما سي اجازه غوانه ورې د تاله طرفه می جواب وانه ورې د نو کور څنګه د نسو په اسلام نو کور په کلتور دي مختص په کلتور او په ټولنه کې هم کور دی انسان تر ټولو لوی حریم دی هغه ته باید سړی په اجازه باندې داخل شي اسلام هم وایي چې په اجازه باندې به داخليږي کور ته او قانون هم همداسې وایي کته چې کور ته لاشي کوي نو طبعا یو لازم امر بدر سره یې چې هغه یا به د حوزې امر یې مربوط ارګان امر بدر سره یې دی قانون په لحاظ باندې هم لی قانون له پلوه هم ته نسي کولای چې د یو چا کور ته همدغسې بې اجازه او دغسې بې سرپي ورنی نوځي او په دې اوسو حالاتو کې خو بیا بیخي ته دلته خو نه دښمن شته دلته خو وطن دی د وطن او د ولس خلک دی بیا یوې خواته دا خلک دعوه کوي چې افغانستان کې امنیت دی او هر ولس له طالب سره دی او نو بیا د کور ته لاشي څه معنا لري نو چې له موضوع نه لرې ولاړ نسم نو دا هغه اصول دي چې باید په پام کې ونیول سي چې یو چا کور ته ورځي کور تر ټولو لوی ستر حریم دی او هلته به اجازه اخلي او په اجازه به ورځي او بغیر له اجازې ته د چا کور ته داخلېدلی نه سي او که داخليږي دا هم له دیني پلوه ناروا دی حرام دی چې یو چا کور ته داخليږي او هم لا قانوني پلوه له هر پلوه دا ناروا دی چې یو چا کور ته یو شخص شخصي حریم ته دغسي به اجازه نه وځي.
ډیر مننه. د سیاسي مسایلو شنونکي صادق شنواری هم را سره دی. شنواری صاحب، ستاسو نظر څه دی چې په کومو شرایطو کې باید تلاشي وستي او باندې باید څنګه وي؟
وګوره، د کور په کور تلاشي چې په خوا هم په تیر کال وشو د افغانستان خلکو له خوا یعنی ټول ولایتو کې دا پروسه تطبیق شو، خصوصا په کابل ولایت کې چې زه خپل هم موجودم او اوس هم موجودم، ډیر خلکو د دې ارکلای وکړه دا چې تلاشی په جریان کې هغه غیر قانوني توکي، هغه پوزي توکي او هغه غیر قانوني وسلې چې خلکو ځان سره ساتلې او یا هم په دغه تغییر او تحول کې د ځنه غیر مسؤل خلکو لخوا هغه چورو چپاول شوی او هغه هم د طالبان لاس ورغلي. پروسیجر دا و چې هغه وخت چې دلته دا عمومي تلاشي ولکه اوس دا هم یو عمومي تلاشي د زما په نظر باندې وکم محکمې ته به ضرورت نه وي، ځکه دا د مقاماتو او د مشرتابه دا به هم ری ولې دلته یو سلسله شرایط لري. سمه ده چې شخصي ملکیت یعنی کور هغه شخصي حریم دی، هغه مسؤلیت لري ولې دا هم شرایط لري. نو کومه تلاشي چې مونږ ولیدا دغه 13 به 4 ورځې کې چې وشو په خیرخانه په 15مه سای اوزه کې 315 کې انداسې په 12مه اوزه کې 12مه اوزه کې نو هم مونږ د خپل په خپل سرګو ولیدا چې دروازه تکول کېدا ملایمان د ماجد ورسره یا مثلا وکیل د منطقې ورسره او دوی به اجازه نه نوځي ولې ځنې داسې حالات هم پیښ شوي په همدغه اسلامي امارت طالبانو وخت کې چې به مجاوز هم نه نوتی دي په کور باندې چاپا هم وال شوی چې دا هم د ټولو د دینی مقدساتو خلاف عمل دی، همداسې هم غیر قانوني کار دی چې یو چا په کور باندې ته مثلا هلته نه نوځي او یا هم هلته د دې خصوصي حریم ته نه نوځي دا هم خپل جرم بلل کیږي ولې بیا هم ځنې ستونزې را پیښې شوي د دوی ترمنځ مثلا طالبانو او د کور والا یا د کوڅې خلکو ځنې ستونزې را منځ شوي یا مثلا پخوانی پوځیانو چې د دې دغه نظامی توکي ورکېده چې هغه هم ورته نه دی پریښل شوي ان ځنې به دغه سپېخې را منځ شوي لکه مثلا د دوی نظامی توکي لکه کمربند او بوټو تیزاتو یا دریشي او په 15 کال یا 60 کال وظیفه اجرا کړې تبن کال کې یو دریشي جوړه کې 60 دریشي کېږي دا هم تر وی وړي نه یو څه مشکلات هو او اوس هم ځنې مشکلات شته دی خو دا په دې معنی نه ده چې دلته بخښنه خاصه دلته امنیت نشته او دوی مثلا تخته دوی احساس د خطر کې ولې دا ډېرې ګټې لري نو داسې معلومیږي چې دغه وسنۍ تلاشي چې زیات فوکس پدې دی زه فکر کوم چې دا یو علت دا دی چې په دې وروستیو کې کابل ښار کې ځینې داسې عملی کېږي ډېر وخت نه وخت، او تیره اونۍ کې هم تا شاید ویدیدی به اورېدلې مې چې په هوایي ډګر باندې یو څو راکټونه دغه شوي. نو داسې معلومیږي چې حول هغه ځای نه چې دوی هلته شک مشکوکو هغه ځای نه تالیشي کېدای شي، تالیشي په جریان کې داسې مشکوک خلک لکه داعش پورې تړاو ولري، مقامت پورې تړاو ولري او مخالفین او غیر مجاوز شین هم لاسره شي، نو زما په نظر باندې دا ګټې لري تاوان نه لري. ولې د خلکو هرکلی هم شته، حمایت هم خلک د دې هرکلی کوي. نو کابل ښار کې چې کم خلکو سره چې موږ تماسونه لرو وینو سره، خو ولې هغه اصول او هغه مقررات باید په نظر کې ونیول شي، بې حرمتي عزتي ونه شي او په ډېر ښه
عمل تلاشی گاٹا هم کبھی گاٹا لری نو جنو کسان ولی کابل غور او نورو ولایتونو کې اکسل عملو نو شو ولی
اصل کې په پرنسپ کې تلاشی کې چاغه پامنیت د امنیت په خاطر تلاشی سی هغه کې خلک مشکل نه لري. په خو وختونه کې مغه د حزب دموکراتیک وخت کې هم تالاشی کېدل، موږ خپل کابل کې کورونو باندې دا خلک راتلل عسکري صاحبان صاحبان به و، لیکن د هغوی برخورد ډېر دوستانه و، ډېر زمونږ او د خلکو په حساب په فرهنګ او په کلتور برابر و. یو دا دی چې تاسې په نیمه شپه کې چې یو سړی خوب کې ویده دی او درزه او درزه د هغه کور ته ننوځي او اجازه هم نه لري، او شریعت هم تاسو ته دا وایي چې تاسو بدون د اجازې مور ننوځي. زه داسې نه وایم چې حکم د محکمه هم دا دی چې تاسو په راډیو کې په تلویزیون کې خلکو ته ووایي چې تاسو سره همکاري وکړي. دا خو یو عمومي خبره ده که د کابل په ښار کې تاسو پوهیږئ چې د کابل اوسیدونکي مدني خلک دي، دوی خو وحشت سره بلد نه دي. تاسو په نیمه شپه هغه خپل په اصطلاح کورنۍ سره په چپرکټ پروت دی او ننوځئ د هغه په کور باندې د ثقیله سلاو سره د ماشینګن سره د هغوی په ماشومانو څه تیریږي، د هغوی په زنانه څه تیریږي، خپله په هغوی باندې کوم حالت راځي. تاسو لږ په دې برخه کې فکر وکړئ. په پرنسپ کې څوک د تلاشي دا خو د ټولو حکومتونو حق دی، هم په هر دوره کې هم دا تلاشي شوی، لیکن داسې برخورد چې تاسو د هغه تلیفونونه لټوئ، چې تاسو د هغه الماریګانې داسې لټوئ، د هغه په عوض د دې چې تاسو سلا پسې وګرځئ، د هغوی البومونه د عکس کوئ، تاسو په عوض د دې چې یو بل شي پسې وګرځئ، تاسو هغه نه دا پوښتنه کوئ چې دا سیریګانې دلته څه کوي، دا ستاسو تلویزیون والا داسې دی، دا ستاسو د شانتن والا دی. دغه خبرې دي چې خلک تاسو نه لرې کوي. اما په پرنسپ کې تلاشي په هر ځای کې شته دی، تاسو په ټول ځایونو کې وګورئ، که کور تلاشي کېږي، که خپله شخص تلاشي کېږي، دا یو ادب او یو احترام لري چې په هغه باندې بیا څوک نه خفه کېږي او نه کوم مشکل پیدا کېږي. دلته خپله رسنۍ، دولتي رسنۍ باید په دغه برخه کې
شغلی مولوی رحمت الله اندړ تر دې مخکې هم د کور پر کور تلاشیو پر موضوع خلکو انتقادونه په افغانستان کې کړي دي. د خلکو عمده اندېښنه څه وه یا څه ده چې دوی انتقاد کوي؟
مخکې شینوال صاحب هم په دې وویل چې خلک په دې باندې خوشحاله دي او راضي دي، خو دا خبره فکر نه کوم چې په دې باندې خلک خوشحاله اوسي یا راضي اوسي. دوه مسایل باید موږ سره بیل کو او باید موږ سره جلا کو. یو دا دی چې حکومت دی یو شکمن سړی کور ته ورځي یا د استخباراتي معلوماتو پر بنیاد باندې، دا یو مسله ده. یو داسې کور په کور تلاشي ده، کور په کور تلاشي ستدې وي سیمې کې دې، دا مطلب دی چې دا ټول خلک تاته شکمن دي، دلته دا ټول خلک ته خپل دوستان نه ګڼي، دلته دا ټول خلک تا ته ورته د شک په سترګه باندې ګوري. د خلکو او د ولس د رایت او د حکومت یا د چارواکو ترمنځ یا هغه څوک چې په دوی باندې حاکم وي د دې ترمنځ یوه د باور فضا موجوده وي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا دښمنان او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د تا مخالفین او ته د پی باندې حکومت وکړي. داسې نه سي کېدای چې دا ټول خلک د لتا په یو خوا باندې روان وي ته د په بله خوا باندې روان وي ته د پی حکومت وکړي. نو معمولا چې کله تلاشي را کوټ کوټ تلاشي رامنځته کیږي یا هر سړی په هر سړی باندې دي تا شکی او هر چاته دي شک په سترګه ګوري دلته معلومه خبر ده چې حکومت او دي ولس ترمنځ یو واټن موجود دی. دا معلومه ده چې دلته یو استبدادي رژیم حاکم دی. دلته معلومه ده چې دلته یو څوک په اصطلاح دغه چارواکی دی ولس په خوخه باندې نه دی راغلی. دغه چارواکی دی ولس په خوخه باندې راغلی نو هغه خپل ټول ولس سره دښمنی نه کولای. هغه ټول ولس ته د شک په سترګه باندې نسي کتلی او هغه ټول ولس له ځانه نسي لرې کولای. او په همدغو موږ خو هغه د راپورونه ولیدل په کابل کې نو راپورونه مو ولیدل یا د خلکو هغه غږ مو واورېدو سي که خلک دنه خوشاله نو بیا ولې خلک دې په خلاف باندې غږ پورته کوي. همدا خبره لکه مخکې ساتمر صاحب وکړی سي د شپې په کور باندې ولدن کېدل الته ماشومان دي الته سیاسري دي الته د کور هغه فضا او هغه نظم او هغه امنیت داسې ګډوډ کول ته ولې دلته خو نه جنگ دی دا خو نه د جنگ میدان دی نه د جنگ ډګر دی. یو اجازه واخلی باید ورسی ورته ووایه څه مشکل دی او یو کور به دوه کور به په یو مخه باندې دغه کورونه تلاشي کول دا همدغه دی ولس او د چارواکو یا په اصطلاح د څوک چې د دوی په باندې حاکم دی یا داخله دی یا ځان ته حاکمان وای د دې ترمنځ هغه واټن دی او همدغه نفرت او انزجار ورځ تر بل زیاتیږي. دا اوس خو زه څه فکر کوم په طالبانو باندې چې کله مغه جګړه را سخته سي چیرته حمله مملي په باندې اوسې دي ذاتي دوی خو په ولسي رایه باندې یا په ولسي مشروعیت باندې خو دلته نه دی راغلی. دلته خو د ولسي مشروعیت خبره نه و. په همدې خاطر باندې دوی بیرته په ولس باندې راکېږ دي چې دا په ټول دښمنان یې باوجود چې په افغانستان په سیاست کې تر ډېره بریده پورې ولس ډېر ښکېل نه وي. ولس مظلوم یې خلک یې ځپي هر حکومت یې ځپي. طالب هم همدغسې کار کوي کله جګړه په باندې سختي یا په کومه له کومې سیمې شکایت ورته وسي دوی فکر کوي چې بس همدا د زور لاره ده او یوازې بله لار نشته د ټوپک په شپېلۍ باندې ځکه مستبد رژیمونه معمولا د ټوپک په شپېلۍ باندې خلک یېل کوي.
ډېر مننه ښاغلی شینواری. خلک په دې مسله کې څومره همکاري کوي؟ که خلک همکاري کوي نو بیا ولې د تلاشۍ په وخت کې تاوتریخوالی کېږي د خلکو اعتراضونه پارول کېږي؟ مهرباني.
نو جناب اتمر صاحب او مندر صاحب خو دوی په بهر کې دي او زه په افغانستان کې مقابل کې خلک په دې کې ډېر زیات خوشاله دي. دا چې دوی وایي چې دغه کور په کور تلاشي باید د رادیو د طرف اعلان شي یا د جمعتون طرف. زه فکر کوم چې دا خپل اهمیت او ارزش د لاسه ورکړي ځکه چې کدی خبريږي بیا کم توکي چې یا کم غیر مجاوز اجناس وسایل هغه دوی پټي نو دا تلاشي به نتیجه ده. دا به نتیجه نه ورکړي. ولی دا په دې معنا نه ده چې مثلا یو منطقه یا اوځي ساحه تلاشي کیږي بیا دا خلک ټول دلته د امارات لخوا طالبان لخوا دا په دیو دښمن او مخالف په سترګو لیدل شي. خو دلته اصلي خبره دا ده چې په خو هم دیو تیر کال هم د ښه نتیجه ورکړي او ډیر د دې ارکلای شوی او ډیر زیات د ساور دی لرله. اته په امنیتی مسایلو باندې ډیر هم مثبت تاثیر کړي په جنایي مسایلو باندې په نور تروریستي مسایلو باندې ډېر ښه اغیزې کړې ده. نو بنان خلک خوشاله دي. خو هغه کسان چې هغه متخلفین هغه کسان هغه غیر قانوني وسلې لري او پوځي توکي لري درې مجاوز نه لري او یا هم یو ملکی کس ده یا نظامی کس په خوا چې هغه اوس مثلا نظامی نه ده یا ملکی ده نو داغه سره تجهیزات څه کوي داغه سره مثلا داسې مشکوک آشنا اجناس او اشیاء څه کوي. نو ترکم ځای پورې لیدل شوی دا تلاشي خو پروسه کال هم و. نو دا کم کسانو چې مونږ ته ویلې او یا هم زمونږ کور هم تلاشي شو څو واره ولې په ډیر ښه اخلاق دروازه وټکل شو خزینه ورسره و ملا امام ورسره و وکیل ورسره و هغه راغله تلاشي وکړه بخنه وغوښته. اته هم زیاتو مواردو کې دوی یو اسناد لري و اسلام لري چې هغه کې به بیا ته امضا کوي چې ستا د کور نه دوی څه شی لاس ته راوړی که نه د کار شی لاس ته رام شي هم ستا دغه اخلي دلته امضا اخلي ستا اوکې اخلي او که چېرته چې لاس را هم نه وړي هم دی اوکې اخلي او اسناد اخلي نو په دې خاطر دا ډیره موثره ده او دا ډیر مفیده ده. پخوا هم دا تالشیانې کېدی اوس هم کوم ځای کې چې دوی مثلا مشکوکې په هغه ځایونو کې دوی مجبور مکلف دی چې هغوی تالاشي وکړي او دغه هلته ترسره کړي نو تر څو چې دی هلته
مننه شینوار صاحب. ښاغلی اتمر د شیزینه پولیسو پر نه موجودیت مخکې انتقادونه سوي وه. وروسته بیا د طالبانو غړو وویل چې دوی د تلاشي پر مهال شیزینه پولیسان هم له ځانه سره بیایي. دا ډول حساسیتونه ستاسو په نظر په پام کې ساتل کیږي؟
اوس وخت کې خو زه په دې باور نه یم چې ځکه معمولا په دغه خواله رسنیو کې چې موږ دا وینو دلته راغلی دی چې دا شکایت راغلی یعنی چې دوی سره زنانه پرسونل نشته او دا تویده چې یو لوی ستونزه مخصوصا زمونږ او تاسو په کلتور کې په فرهنګ کې دننه په افغانستان کې دا مشکل پیدا کوي. او بل دا چې خلک همکاري نه کوي دې سره که دوی داسې کوشش وکړي چې په زوره کور ته ننوځي او په خپله سر تلاشي وکړي او د هغوی په شخصي مثلا د بکس خلاصي مونږ خپل چې افغانستان کې دغه څنګه په خپل سترګو لیدم دي د طالبان په وخت کې مونږ لیدلې چې دوی مثلا مونږ جلال آباد نه چې کابل ته راتلو بیا دوی په دغه بس کې په دغه سرویس کې د زنانه او ټول کالي به داسې وستل په سړک باندې یو.
بله اتمر صاحب ستاسو آواز زنا ورما شغلی اندړ تاسو ترزو تاسو سپارښتنه څه ده چې د تلاشیو پر مهال دغه سیاستونو د مخنیوي لپاره باید کوم ټکی په پام کې وساتل سي؟ مېرمن
یو خلملای ز لشنوار سب نه هیله کوم سید الته مجبوریتونه دی په افغانستان کې ځکه طالب په وړاندې باندې څوک خبره وکي یا لیک تر لیک وای چې دغه تلاشی مناسبه نه ده هم هغه زورول کیږي. زه دغه اساساتونه درک کوم خو لطفا یعنی دا هر څه باید ګولې ګلزار ونه فودل سي. دا څه نه ده لکه څنګه شنوار سبوای هر څه ګولې ګلزار دی او خلک ډیر ځنې خوشاله دي او طالبان خزینه پولیس ورسره ګرځي. اول دي طالبان خزینه پولیس څنګه ورسره ګرځي او هغه تعلیم ته اجازه نه ورکړي دي پولیسو ته څنګه اجازه ورکړي بل څه ورسره ګرځي ولی ورسره ګرځي هر څه کې اصلا د غټوله کیسه للوې سره خراب ده. د طالب په همدغه رقم باندې سلوک له د خلکو سره سیاوازې په استبداد باندې دغه تر سوال لاندې ده. دلته د دې پښتنه باید ونسي چې څه باید وسی. دا باید وسی چې اصلا طالب باید ولسته مراجعه وکړي. طالب باید دغه د کوم استبداد سي پایل کړی دی دغه کوم نظام سي یا په اصطلاح دوی په اصطلاح امارت دی هر څه دی دغه شی باید د ولس په خوښه باندې رامنځته سي. دلته ولس باید په هر څه کې ښکیل سي. ټول ولس ته د دښمن په سترګه باندې ونه کتل سي همیشه داسې فکر نه سي او د طالب همیشه هم داسې دی ځکه طالب وایي د ټوپک په زور باندې راغلی او د ټوپک په زور باندې حکومت کوم تر څو پورې سي ولس او حکومت په خپل یعنی حکومت دی ولس په خوخه باندې رامنځته نسی او همیشه به همدغه حالت دا کار یو هر څوک که هر څوک راځي هغه به همدغه حالت دی ولس په کې زوريږي دی ولس په همدغه ستلاش کیږي او څوک سی وایي سی حالت ډیر ښه دی او هیڅوک دغه مشکل نه لري دا خبره صحیح نه ده. دا راپورونه دي دا تاسو خپل دا تاسو خپل څه بحث په باندې جوړ کړی دی خو همدغه وجه د خلک شکایت کوي.
25 دقیقې بحث مول آزادی رادیو واورید. نن مو په دې بحث کې پر دې خبرې وکړې چې په افغانستان کې د کور پر کور تلاشیو ولې ځینو کسانو عکس العملونه شو ولیدي. د دې بحث میلمانه و د افغانستان د ملي امنیت شورا پخوانی ویاند مولوي رحمت الله اندړ، د سیاسي مسایلو شنونکی صادق شینواری او په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر. لوریدونکو هم مننه چې دا بحث یې را سره واورید.